ستړي مشه د مشال ریډیو د یوې بلې او سات خبرونه سره داود خټک در سره ما او د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته د لیکوال او شاعر اسد دانش سره مرکه درکړو. اور دم کو تاسو کده مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو هم دا اوس یې ډاونلوډ کړئ او د اغې د لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او دا تاسو ته مونږ ځکه وایو چې د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې سنځه دا مونږ نشو کولای چې تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې د شارټ ویوز د لارې درکړو. نو هر کله چې تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو تاسو چې هر چرته خو چې تاسو سمارټ فون لري او تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. د مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو که اپ سٹور ته ورشي او الته کې تاسو مشال ریډیو ولیکې نو یو نارنجي رنگ اپ برا سرګند شي او همدغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او هر کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو ډیر په صفه او رونه توګه تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوریدئ شئ. نو دغه د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره او اوس تاسو لکه بسر کې چې درته مونږ وایو چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به تاسو ته د لیکوال او شاعر اسد دانش سره مرکه در اورو او دا مرکه د مشال خبریال راشد خټک کړی دی. نو راځي چې دا مرکه در واورو او تر پای سره اوسېږي.
دا مشال رادیو ده.
د پښتو په لیکوالانو کې به ډېر کم داسې وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لږ وړاندې په ډکینه البندۍ کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناسته نوي کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مو ستاسو دپاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په هکله ده. بله خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
ښاغلی خټک صاحب، تاسو او ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
څو کاله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانه په نوم باندې 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې 1991 کال کې بدل شو. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې د پروګرام لاندې خپل کار او فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه هم چاپ کړي تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر نوي کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې بیا د وخت سره ورک شول. موږ بیا هغه را پیدا کړ، یو نسخه هم پیدا کړ او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، په البته په پښتو ډېر دي او په فارسي به یو څه کمی موږ چاپ کړي.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې
پلان را سره و، دا پروگرام را سره و، چیز همداسې یو څوک شم، یعنی د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم. د دغه نه اضافه ماتې نه څه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې موږ تاسې پښتانه وایي چې څه قسمت نو هغه را رسیږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولی شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسې ټول عمر دانش ته د لیکوالانو او شاعرانو د خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوراوي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش ته. نو د دوی کوم عادتونه مو خوښیږي او کوم عادتونه مو نه خوښیږي؟
خټک زه تا پیژنم، تا غزه غره چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه خوښیږي او نه خوښیږي، دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، هم دغه ټولنې خلک دي، هم دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې د ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرضه خلک هم شته دي، شریف خلک هم شته دي. مونږ ورسره بس چلیدلی یو د دې په رقم. هو یو شی ما ډېر ځورئ، ځینې خلک داسې و چې زمونږ کتابتون به د خپل د یو سنګر په حیث استعمالو، دلته به ناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډېرې پرېوتې او بېکار، او مونږ به مجبور چې دې لپاره چې میلمه دی نو مخامخ ورته نه شو ویلی. هغه ځینې کارونه به حتی په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریک یم، یا ځینې مشران ما نه به خفه شول. ما به هغې ته ویل چې ګورئ، دا خو تاسې ښه پېژنئ، دا خلک هم تاسې پېژنئ، او دا کار هم تاسې پېژنئ، زما کار نه دی دا، او دا د نورو کار دی. یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیسته چې دا د فلاني کار دی، خو هغې به ویل چې نه، دا ځای خو ستا دی. ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی، خو خبره دا ده چې اوس زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه، زما د دې دفتر نه اوزه، زما د کتابخانې نه اوزه، نو دا خو زه نه شم کولی. داسې یو ستونزې به وې، ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بدی شي. نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم، او دا ستونزې شته دي. دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کې وکړه که څنګه، خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه، یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کې لیکلې وه په سوشل میډیا کې، چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پیژني هغه زه یمه. داسې نه چې هغوی ما پیژني، زه پیژنمه تقریبا زور سره، یعنی زه دی ډېر پیژنم، د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې، تر دیر پورې، تر بنیر پورې، بیا په دې منځ کې مثلا په بنو کې او په مروتو کې او په چرته او چرته په دې پښتونخوا کې، همداسې افغانستان کې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل، په دې ټولو ځایونو کې زما ملګري دي، لیکوالان دي. حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په 45-50 ولایتونو کې کورونه لرم، مورګانې لرم، خورګانې لرم، ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان، هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي، داسې ځایونه شته دي، داسې دغه شته دي چې یو مور به راوځي، ما به ښکل کړي، کور ته به مې دننه بوزي، او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کې کېنوه. دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی. نو یعنې دا خبرې چې زه کوم، دا په ریکارډ کوم، داسې هوایي خبرې نه دي، عملا مې هم ښودلي دي، او بیا یم ښیمه که ضرورت شي او څوک راسره دا دغه نه مني. نو بس دا د خدای یو لطف دی، یو رحم دی چې په ما یې کړی دی، او دا هر څوک نه لري. نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو، داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو.
ما خو تاسې د پوښتنې په ځواب کې مخکې مو ویل، شاعران هم د دغه ټولنې بچی دي، غړي دي، خلک دي. دی کې ما خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکې شته دي، د پیسو خلک هم پکې شته دي، شریف خلک هم پکې شته دي، د ملګرتیا خلک هم پکې شته دي، ګوره داسې خلک هم پکې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم. شاه سعود زمونږ ملګری دی، زمونږ استاد شریک ملګری دی، تقریبا 9 کتاب یې دانش خپرندوی ټولنې کې چاپ شوي دي. هیله ده چې نږدې ورځو کې یو بل کتاب هم چاپ شي. نو هغه ته خلک راغلی وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ، جرګه ورته جوړه کړې وه. نو بیا د ورته خندلی وو چې زما کتاب خو د اسد جان لالا چاپ کوي، او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشي، هغه سره خبره وکړي، که هغه نه چاپو بیا تاسې چاپ کوي. نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکې شته دي. یعنې دا یو څو مثالونه وو. سالک صاحب یادولی شو پکې، مصطفی سالک داسې یو سړی وو، تاسې خپله پکې یادولی شو، نور ملګري زمونږ ستاسې ډېر دي. نو دا نمونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نمونو، یعنې ډېرو نمونو شته دي چې ما سره ملګرتیا کړې ده، انډیوالي کړې ده. خو داسې خلک هم شته دي چې موږ نه خپل کار پوره کړی دی، بیا سلام هم نه دی اچولی، تللي دي. نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کې. ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر، زما کتابخانه کار به دی کوو، بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته، ځکه چې زما زیو زی زما و کنه.
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل. نو تاسې د هغه سیمینارونو، غونډو او جرګو ناراضي یې، هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو، دی ګټه وکړه پښتو ژبې ته، کلتور ته، ادب ته، ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه؟
خټک صاحب، څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده، نو هغه نه پوهېږم، زما په ذهن کې یو خاکه وه، یو فکر و ما سره، یو هیله وه را سره، چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه، غونډې، لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو، نو کېدی شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې، نو دا به ډېره ښایي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب، زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن، یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې، په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب ډالۍ کړه دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره، دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې، یو څوک خو به بیا په جرمني پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي، نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو، شاعرانو، لیکوالانو، دا خلک په دې ژبه او په داستا په مسلک نه پوهېږي، ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زبل ته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري راوغواړم، ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې، بیا به یې مونږ په فیسبوکونو، په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی، مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ، ملګري راغله، اویاتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړو، ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه، دا پروګرام ختم شو، یو ملګری زنګ ووهه، وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته ویل وسړی، ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي، دا خو وړه غونډه وه، داسې چلو چې ته داسې دغه کوې، دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه، غټه وړی څه کوي، هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پریزنټیشن نه پستلی، نو ورته ویلي دي چې راشه، راځه، بس زه معافي غواړم، ګناه زما وه. او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و، ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي، ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سره. نو ما ته ویل چې داسې یو، ما ویل بس دا زما هم دغه هیله ده، که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو، نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې، ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو، نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریلی کتلی او لستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبرې اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونو چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخته بوزي کنه تاسو نه پس
خټک سه څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رښتې کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسترانه دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغه خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره بدی همیشه ستړي وو. موږ به چې په خبر کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي ډېر هم نه دي بدل کړي خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور موږ ته نیولی او که کتابونو ته دلته کور کې دېم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه دلوده درې څلور کوټې وي پنځه کوټې وي او حال غوندې درلوده هغه ټول د کتابونو نه ډکو نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خپرندوی ټولنه کې ناستې وو مثلا کتاب خرڅ کړي وو دا سرخوږی زه فکر نه کوم که دی نه وشي. زما خو شوق و چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته پاتې شوه د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي اووه اتیا اته اتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بهادر خان نومېده بهادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار یا سپینګیر او ډېر عمر سړی و د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا و تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مال والا نو بس شوق مې و نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کاري صبر د ایوب علیہ السلام او عمر د نوح علیہ السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم ما ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې نو دې نه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی تا به ستړی کړي دا داسې عادي کار نه دی کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما ویل راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې د ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلک اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلی. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه په دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو خلک هم کوي دې هم چټیات لیکي مونږ هم لیکو بس. نو یو سوشل میډیا د خپل یو هغه لري یو رخ لري زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یې هغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی د غزنی و شیشی اندړ نومېده هغه راته زما عکس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دوکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې ما ورته لاندې ولیکل ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلی وه په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زمونږ ټولنه واقعیا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ پم دی رابطہ بدر تو بیا خپل خپل خبر حکم په صفت کې رانه ولې نو خبره راغله ما 15 پیته شپږ پیته عامه کتابتونونه جوړ کړ افغانستان کې واتیا سل کتاب عامه کتابتونونو سره ممرسته وکړې د کتابونو کتابونه مې ورکړل زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي کتاب ولولي ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړي زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه د ده مرد رشید په نوم باندې دا مرد رشید یولس ټوکه کتاب و تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی دس قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ استاد خلک چې د خیراتونو ته دغه ته دریږي دس یو قطار ولاړو او ته باور وکړه چې زه یو میاشت په تهران کې پاتې شوم چې بیرته د شل ورځې 15 ورځې تیرې شوې بیا هم دس قطار ولاړو دا کتابونه لاس کې و بیرته نو ما پوښتنه وکړه مل داس خبره ده وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي ډېر په دغه یې لولي بیا نورې کتابخانې دي چې هغې بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي بیرته بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي نو بیا ما هم په هغې کې دوه درې سیټه څلور سیټه واخیستل خپلو کتابونو سره مې ملګري کړه پېښور ته مې راوړل بیا مې هلته ملګرو ته ورکړه چې دغه کتاب باندې داسې راشي نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري یعنې د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان پر نظر آگے پاخر کی میں نصیب خون محبت اول آسان پر نظر آگے پا
ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نوره برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما د ټول ملګری دی.
چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دی خوخيږي که د چا شعرونه دی خوخيږي، کوم شاعر شعر دی خوخيږي؟ نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس کوم چې فلاني شعر مې خوخيږي نو بل به خفه شي. نو دینه دا ملگر نمونا پکیات کچھ زما گڑ ملگری دی دا ٹول زما خوخ دی او د دې لیک می خوخ دی دی الګرتیا می خوخ ده. نو نمونه نه بتیر شو
دانش ته ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلی دي چې د دوی کتابونه خرسيږي خو پبلشران چې دی کتاب چاپون کی چکم دی هغه دوی ته پکې ګټه نه ور کوي. او ککل پښتنه تر کوم دغه ورته وای چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرڅوي نه دي، خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلای خپل کاروبار وي. نو تاسو څومره ګټه کړی ده په کتابونو کې؟ البته کمادي او مانوي دواړه ګټه یاد کو.
مانوي ګټه مې مادی گٹی ڈیرا کڑی دا زی وقت یو کے تتل ام نال تا یو انگریز سره مخامخ شلو نو اغه سره خبرې کولې نو زما ملګری ورته ویل چې دا پبلشر دی. اغه ویل او وای چې 2600 کتابونه چاپ کړي دومره عنوانونه چاپ کړي. اغه سره بیخی حیران شو بلکې دروغ ورته ښکارا شو ځکه بهرنیان چې کوم پبلشران دی اغه خو ټول درې ټیټل یا څلور ټیټل یا دوه ټیټل چاپ کړي، خو اغه بیا یو یو کتاب مثلا 40 میلیونه 10 میلیونه چاپی نو پاری کی چې پلس لس روپیه موږ ټی 15 روپیه موږ ټی نو ډېر پیسې کیږي. نو هغه فکر وکړ چې دا 2609 کتابونه چې د چاپ کړی دي نو ذهن کې به یو دغه ضرب کړی یا غ ضرب تقسیم به کړی چې نو سړی به خستر ګره وتلې. نو ماز لکه ویل زه خو پوه شوم چې دا اوس خبر نه چې موږ 1500 ټوکا چاپو او غم لس کالو کې نه خرسيږي، زه موږ ټول یا ګټې پیسې په ګودامونو د دکان په کرایو مصرف. نو ده په دې نزاکت نه پوي زمونږ کار چې دا یو مانوي کار دی. نو باید موږ د دې نه د مانوي طرف نه ډیر خوند واخلو. زه به تا ته یو قصه وکم، اسی لنډې قصې به درته وکم، اشاره به وکم، نور نو د ډیرو قصو ډیرې قصې لرم خو البته د ډیرو قصو وخت خو نه یې تاسو سره. یو ورځ داسې کار وشو چې یو ځای ته یو ملګري سره روان شلو. نو هغه ملګري مې دا د اوس خو نو د موبایل زمانه وه، یو چاته یې زنګ ووهه فلاني ځای ته ځو او دیم را سره دی زه یاد کړم. نو ته باور وکړه چې داسې یو 1.5 کیلومتره چې تللو موږ د دې ځینه دوه کسه روان شوي وو او یو 1.5 کیلومتره چې تللو نو 1.5 ملګري شلو. او دا ځوانان چې یو مم نه پیژنده ټول د پوهنتون لکانو دا سړی چې ما سره دا د پوهنتون استاد د الکانو ټولو د دې لپاره زمونږ مخې ته راوتلي وو. یو پول سره به 15 کسه ولاړو، بل سره به 3 کسه ولاړو، بل سره به 2 کسه ولاړو، بل ځای کې به 15 کسه ولاړو، موټرې به خپلې ورسره وي. نو موږ هغه چا سره چې مېلمانه وو هلته چې رسېدلو نو بیخي ډېر خلک شلو. نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې موږ د دانش وګورو. نو ما هغې ته دا خبره وکړه چې ګورئ زه پوهېږم چې تاسې ما ته نه یې راغلي، دغه کوم دانش چې تاسې وینئ دې ته نه یې راغلي، بلکې تاسې هغه دانش کتابخانې ته یا دانش خپرندوی ټولنې لیدلو ته راغلي استئ. یعنی زما لیدلو ته نه بلکې زما د کار لیدلو ته راغلي استئ. نور خو زه یو عادي سړی یم، ما نه تاسې ټول ماشاءالله تکړه استئ، باسواده استئ، لوستي استئ، په خبره پوه استئ. یو بله ورځ یو چا سره لاړم دی یو چا مشکل و نو هغه مشکل داسې و چې یو قاضي سره یې کار بند و نو قاضي ما څه پېژند قاضي سره خو زما کار نه وي زما خو لیکوال شاعر سره کار وي نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب نه قاضي هېڅ لفټ رانه کړه قاضي فکر وکړه چې دانش صاحب دی نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی هېڅ مونږ سره یې داسې ډېر په کبر خبرې وکړې دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه مې یادوه بار بار هغه ما نه پېژني ته بیا وایې چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی هغه وایي زه څه وکړم نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم اشاره کوم او غوسه یم بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې وو دې کشمکش کې وو چې څلور پنځه ځوانان راننوتل د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل نو دوی کوم کورس ته تللي وو انګلیسي کورس و مازیګر نو هغې نه بېرته راغله کتابونه یې لاس کې دي نو د سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند ورته مجبور و نو بخښنه غواړم دی به دا زما مرکم اوري خو په هر حال نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو دا دانش صاحب او دانش تا دی نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو پلار ته ویل ته پوهېږې کور ته لا ننوتل زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو بیا دې سړي ته وویل چې والله ستا کار مې نه کوه خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړ نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي که شاته را روان دی پرمختګ کوي که نه
خټک صاحب پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره د دې جنګونو سره سره مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول لاړل نړیوال ادبیات یې ولوستل نړیوالو ژبو سره آشنا شول یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو مونږ سفر کړی دی مونږ مخکې تللي یو او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو مجموعه زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي ځکه زمونږ ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ هلته لاړل وکتل ریسرچ یې وکړه کار یې وکړه ډېر داسې شیان راووتل راسپړل کېږي ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه وو راوتلي وو زمونږ خلکو ته نه وو رسېدلي خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده چټ جی پی ټی دا نورې ګوګل او دا چې لږ د دې کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي نو دا به ډېره ښه وي ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي نه راسره نړیوال مني او نه راسره راتلونکي ځوانان مني نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران زمونږ اوسني لیکوالان دې له ښه مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوه بیا مو څه وکړل دا خو داسې تاسو د کاري نه د کاري ژوند خبرې دي کنه خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کیږي چې تاسو دومره لوی حلقه لرئ د ملګرو د میناوالو د بجنګرو خلکو نو حتماً به سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه نه مو د اخیستې سیاست مو بدې شي دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت ګوندونه هم جوړول
او خټک صاحب دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه د سیاست خبره مو کړه دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي زما منداسي او احساس را سره یعنی زه که دومره درته وایم چې خوشبختانه یا بدبختانه هر څه چې ورته وایي په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغې له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سر و کار و ځکه زما پلار تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله په چرخی کې بندي شو د کمونستان وخت کې نو هغې نه مخکې یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه د اووه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره آشنا وم او پوهېدلم احساسولم دا خبره نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په د دیارلس سوه ما خو دا فکر کوم چې دا کتاب زه چاپ کوم نو دې کې به دوه خبرې یو خو به دا وي چې قصې به وګټم بل به دا وي چې پیسې به هم پکې وګټم نو دا خو یو بحث یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې دا د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ نو مجاهدین لاړل داخل ته نال ته چلاړ بس دا احمد محمود سره محمود لا غبل سره او بل لا بل سره په جنگ شول جهاد او دین او دا قصه او دا ټول پات شو یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې دی او چا پچای و په بل کوڅه کې به بل سوګو دوستم دی او ګلبدین دی او دا غد دی ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصه په کې شروع شو سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټکو هو فلانی د سه وکړو فلانی دا قصه روان شو نو موږ ډیر خفه شول دی یو ځوان په هیڅ دی یو افغان په هیڅ زه ډیر خفه شوم چې دی یو مسلمان په هیڅ چې دا ولې موږ خو دا د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ کور کې شهیدان ورکړل بندیان هم ورکړل څلور کاله ما ټوپک ګرځو نو دا بلاخر دا دې ته خبره راغله نو بیا زما سره ملګری و هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا دې وطن ته خدمت وکړو نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناستو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو چې په سیاسي دغه کې کار وکړو سیاسي سرک باندې کار وکړو موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو نو ما ورسره ومنله مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه وي نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم زه په همدې فکر یم دا ستاسې په فکر یم او بلکې تاسو سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه نو موږ ویل چې صحیح ده ته دا طرحه ولوله بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول نو موږ پنځه شپږ ملګري وو دا طرحه هم واورېدله ټول اوکې کړه ورسره چې صحیح شو یو نوم هم کېښوده چې دا بیا وروسته هغه نوم بدل کړه د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه نو موږ فیصله وکړه چې دا د دیني قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي و هغه موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال جوړ کړی دی دغه کمونستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو پلانای به کوو دیم خوند نه کنو راځي داسې یو منځنۍ لار خپله کو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلې یعنې په دې نه منظور دا چې چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونکو تجارت او سیاست ونکو نو موږ داسې یو منځنۍ لار غوره کړه
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
Oh,
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې نږدې انډیوالانو باندې د دوی خاکی مولیکل یا داسې خاکانامه مضمونونه مولیکل هغه لړۍ ودرېدلې ده که دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پېښور یادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا هم راټول کړل هغه مې په هغې مې کار کړی نور هم هغه کې څه موږ چې راټول کړي وو بیا زما یو ملګري هغه سره دغه وو هغه داسې ګډوډ راټول شوي وو بیا اوس لګیا یم منظم مې کړل انشاءالله که ژوند وو هغه به چاپم کو او نور مې د کابل یادونو په نوم باندې مې یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال داسې لږ په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوند وو بېرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټول نه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوند وو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي
ها دانش صاحب نو خپه نشه خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوښه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپیږي غونډه ته هم بلل کیږي او ډیر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډیر خلیکوال وي هم نو خراب وي کی بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپیږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو
خلتک دا دا وسو هم نو زه لکه چې دا دغه لرم ده زین خلک وي پاچایانی او زین پاچا سازی کنه نو زه کلیکوال نه مې لیکوال ساز خو ضرور مې دې دین بنو زه سه انکار وکم ډیر بزانم خسړې کوم نه البته دا سنځه بلرم خو دومره بم نه لکه سمرا چې بیا خلک د سی چې پښنه پشم خانم جوړی کنه نو یو صبر اکی دا دا ای بر اکی وی اوس نه لیکوال بنه ام خو لیکوال ساز به ما یا شاعر ساز به ما خو خیر لګ دی د خلک من انصاف کی دومره ډیر ایمان درا پورې نه تړي او یو سب زم خشم د سبم نو ام د سپین باز ما دا کارونه م کړی دی والا خدای دې معفو کی ما یو ملګری واغه ته به مېل چې ګور ز مونږ ځان قدان بم ډیر سختی زکه مونږ هم د سې قصې کړی دی چې مګه کې ګودام کې نشي کوله نو شته مونږ کوم سنځشته دی دا زمانه ما
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابی شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لري چې زمونږ اوریدونکي واوري
سایل صاحب خو زمونږ ډېر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې داسې لګي هغې توب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنی چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر په کې څه مطلب شو ځکه چې یو وخت سیناګل ویلي وو چې زه ښځه ښځه یم نو ما بیا ورته ویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سیناګل ډېره نره ښځه ده نو هغې ویل چې نه زه ښځه ښځه یم نو چې داسې نه زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غوسه دی نو زه لګیا یم ملګرو ته کوټې تقسیموم چې دې کوټه کې ته راشه او دلته ته راشه او دلته ته نو ډېر سخت مصروف ما شپتا ویا کس شاعران می بیولی دیو اغه سره مصروف ما نو دی کی اوس لای راغه چې تراش مړ سایل سیف ډیر غصه ده مال ولې هغه ته ما اول هغه ته کوټه ور کړو ډیر ښه کوټه می ور کړ خزه ده او خپاک ورسه منظم ورسه وینا کنه هغه ډیر غصه ده او زه ده اوس دا نور ملګری مم داسې دین تا ته معلوم دی چې 15 شپتا شاعران یو ځای کینو هغه د هغه خوشالول او هغه سنبالول نو سایل سیف تراغلم په دې په دې خپل ټول مصروفیت کې سایل سیف تراغلم څه چل دی سایل سیف خیر شه یاره وای دا څه کابل دی سړیا دا اوس کابل دی دی کې تورې پتی نشته دی او کابل مال سایل سیف دلته د کابل دی د مرغۍ پېم په کې شته تلک صبر خو کز دا خلک زی په زی کوم اوس سایل سیف چرته صبر کوي د خلکو ته ویل هم دغه دالیزونو کې ولاړ ملتا سلک صبر لاندې ښکته شوم نو هلته دا څه شي چای او دا تورې چای مې قطۍ راوړله او د سایل سیف ته مې ورکړه چې ور مې کړه ما ته یاو کنه یاره دغه شی درله وایم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نقد هم ځکه چې هغه خپل هغه د ډاکټرا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې او نقد باندې او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و تاسو ډېر نږدې ملګری و د انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی و خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیب انسان و موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ صاحب شاہ کی یو کار ہو چھے ہر جمعہ با کتاب خانے تراتے نو اول غک بیدا کھو چھے یہ لکاسا دا سے خوشتا نا سو مسئلہ خو نشتا بولے نا بس خیر دے او کبرا نگے نو بیا بے ٹیلیفون کھو او منگم یو سالور پینزو زلی چھے دا سی مشکل سر مخشبی ہو بل چاہتم ندی ویلی صاحب شاہ تا بمویلے واغا وما تا ویل چھے رازا چھے زو بس دوارا زو دا مشکل بخدے حل کی هغه به چلاړو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله ډېر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مې ورسره و ماشوم هغه وخت کې دا سنگر ماشوم و دا مې ورسره و ما سره یې دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نم راوستنو ما سره یو شپه دوک صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې هم کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم او نشم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو ډیر کامیاب پروسه وا
شاهو دا کتاب ما چاپ کړه او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځنګړې ذکر چې بیسواد خو بیا هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي ستاسو ډیر نږدې ملګری وو سیدونه زمونږ د اوریدونکو سره شریکول غواړي
مروت صاحب کې یو خصوصیت چې په خبر ته براته نو هغه به ویل چې دلته بل څوک د سینشته دی چې زور سره شپه وکم او زما ور سره شپه تیر شي نو هغه به کله چې زما ملګری نو هغه وخت کې بده راغه یو کتاب په ما باندې چاپ کړه اول وختونو کې چې راغه نو کاروان صاحب په جندل هغه وخت کاروان صاحب را لګل او دی چې دلته لاړ شو دی به در سره مرسته وکړي به چې راغه نو هغه ډیر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غونې سړی و زار شي ته داسې پارس باندې باغ نه دا کېده ګرمې ده نه باندې وال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمه چاپ کړو زه ولیدلم نو بل ځلې چې راغه نو ما ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بس کړه د تمباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وای چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورځي ته مې وویل زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخله د دغه نه جنگی پوره کې خرسیږي جنگی پوره نه یو چلم ویسا او تمباکو ویسا او کور کې کېده چې دا ملمه راځي چې لاړ دا چلم یې وکتل ډېر خوند یې ورکه نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیره خانډی والی شو. ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلی و، یو مې په دغه کې ساتلی و، کور کې ساتلی و. نو بیا په خبر کې ما سره شپه کوله یوازې، او بیا د وروستیو کې سعدالله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسې ملګری چې و هغه منډیوال شو. هغه سره بیا مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله، بیا بالتم ته کابل تم سو سو ځلی بوت. داسې شاعري م کړې وه چې د سندرغاړو دی ویلې و، هغه چاپ نه کړه، هغه باندې یو قسم شرمېده، ویل چې نه هغه ورکې که هغه مونږ ته هم نه ویلې. هغلته محلي سندرغاړو د ده شعرونه ویلي وو، هغه یې داسې غیبه کړله، وی ژوله. هغه به نو بیا داسې و چې کتابونه به ما ورته چاپول، بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول. دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کواټ ناخواته د ده سیمه وه، نو دلته به ده کتابونه خرڅول. بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو، بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به وخت. نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی مونږ افغانستان ته لاړو، هلته هغې ځینه مې هم د ده کتابونه چاپول. زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې، نو کتابونه به م چاپول دته. نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره. نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه، د روغتون نه، وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم، دا مې راوړي دي. او ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې، کینسر شو بېچاره، دا دغه کینسر شو د معدې او داسې شي. نو ویل چې ته دا پیسې څنګه دغه کوم، چا ته ورکوم او څنګه؟ ما ورته ویل چې نه کار مروت صاحب محترم، دا پیسې ستا شوې، درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یې درته ولېږم. نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ، مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري، هغه مرسته وکړه، نورو ملګرو خارج نه یو ملګری نیم. نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یې دغه کړې، او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور، حافظ صاحب پروفیسر صاحب، هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله، او مروت صاحب ته ویسه په شیرپور روغتون کې دی. ورسره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی، زه نشم درتللی، نو تاسې زما په نمایندګي. ورسره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا، نظیف خان لالا، هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه، سړی په روغتون کې دی او خراب. نو دا درې ملګري، حافظ صاحب به ورته کور کې یخنی پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله، ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده. او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و، پروفیسر صاحب. نو دا درې کسان ورسره ول، او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې د انعام الله لالا نه واخیستې، راوړلې یونیورسټي بک ایجنسی نه. نو هغه نورې پیسې مې ورته وبخلې. نو خدای پاک کارونه و چې د پیسو نه پاتې نه شو، د تکلیف یعنی پیسو خبره نه وه. که د پیسو خبره وای نو مونږ نور هم پیدا کولی شوې، اسانه وې پیسې. خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده. بیا دی وفات شو. نو چې وفات شو، زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل، د ده کور پورې، کلي پورې. بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه. دا د کلی خان وایي چې بیا مونږ چې ملګرو دا خلکو چې ویلې وایي، د کلی خان جنازې ته وایي، د دې خلکو جنازې ته نه راځي. خو وایي بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی، دا مونږ اوس پېژنده، دا خو ډېر خاص سړی دی، کابل نه کې خلک پېژني او کابل نه ورته خلک راځي. دا هغه خان دی څه پېژنده چې دی څوک دی؟ خو مروت، خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی، خو بیا هم عمر دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی. بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب.
ډېره مننه دانش صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو، خوشاله اوسئ.
ښاغلی خټک صاحب مننه، له تاسې مننه، نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو، زما ژوند مو راوسپړه، ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې، ډېر لری لری بوتلم. تاسې د کارکوونکو، د راډیو د کارکوونکو، د اوریدونکو، د ټولو نړۍ مننه. کور ودان.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، د دانش خپرندویو ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ.
ناشنا سترګې زورورې لری، زورورې لری، زور یې لاسه کې، زور یې لاسه کې، جادوگرے لرے ناشناسترگے زورورے لرے، زورورے لرے. Oh, oh, oh. مینه بخوری او خوری وشی زما اوستا مینه بخوری او خوری وشی سر کې وړي وړي خبرې لري وړي خبرې لري چړکی وړي خبرے لری بڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری ناشناستر گے